شپږ بجې شوې د ازادي راډیو د نن ورځې د خبرونو د وروستیو دوو خبري مجلو په سر کې زه رضوان مراد ستاسو هرکلی کوم. په دې نیم ساعت خبرونه کې د افغانستان او سیمې په اړه درته مهم او تازه رپورټونه لرو، خو په سر کې له سلطان محمد سرور څخه د دې ساعت مهم خبرونه اورو.
د افغانستان جمهوری ریاست وایي چې د سولې د ملي مشورتي جرګې لپاره تیاری بشپړ شوی دی. د پامیر هوایی شرکت د الوتکې له غورځېدو څخه اتو ورځې وروسته چارواکو وکړای شول چې د 1400 قربانیانو د مړو پاتې برخې پیدا کړي او 15 تنه قربانیان پیژندل شوي هم دي. په سلګونو تنقیس شویو افسرانو نن د لاریون په ترڅ کې د ولسي جرګې د منحلولو غوښتنه وکړه. جمهور رئیس اوباما وایي امریکا او چین په نړۍ کې د یوې بهترې متوازنې اقتصادي ودې لپاره سره همکاري کولای شي، او د عراق پولیس وایي وسلوالو کسانو د بغداد په یو بازار کې 14 کسه اکثر زرګران وژلي او د دوی نغدي پیسې او زرې له ځان سره وړي دي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان جمهوری ریاست وایي چې د سولې د ملي مشورتي جرګې لپاره تیاری بشپړ شوی دی. د جمهوری ریاست ویاند وحید عمر نن په کابل کې خبريالانو ته وویل د افغانستان جمهوری ریاست هڅه کوي چې دغه جرګه په ملي توګه ترسره شي. په پام کې ده چې د سولې ملي مشورتي جرګه د غبرګولي په 12 نیټې په کابل کې د خلکو شاوخوا 1600 استادو په ګډون جوړ شي. په دې جرګې کې به د دولت له مخالفینو سره د مذاکراتو په لارو چارو غور وشي. د پامیر د هوایی شرکت د الوتکې له غورځېدو څخه اتو ورځې وروسته چارواکو وکړای شول چې د 1400 قربانیانو د مړو پاتې برخې پیدا کړي او 15 تنه قربانیان هم وپیژني. د ملي اردو د روغتیایي چارو رئیس احمد ضیا یفتلی ازادي راډیو ته وویل چې د نورو مړو د موندلو لپاره کار روان دی. تېره اونۍ د پامیر د هوایی شرکت الوتکه چې له کندوزه کابل ته روانه وه د غوربند او شکردري په سیمه کې وغورځېده چې په پایله کې ټول 340 سپرلۍ مړه شول. په سلګونو تنقیس شویو افسرانو د لاریون په ترڅ کې د ولسي جرګې د منحلولو غوښتنه وکړه. د افغانستان د نظامي شورا په نوم د یو سازمان رئیس او د دغه لاریون جوړونکي نجیب الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان ولسي جرګه د اساسي قانون خلاف فعالیت کوي، ځکه چې د دوی د کار نیټه پای ته رسیدلې. مظاهره کوونکو تور ولګاو چې د ولسي جرګې یو شمیر غړي د ځمکو په غصب کې لاس لري. په خوا تر دې ولسي جرګې دا رنګه انتقادونه رد کړي دي او وایي چې د کار دوام یې له قانون سره سم دی. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت او د احصایې مرکزی ادارې په ګډه سره د میندو، ماشومانو او نورو خلکو د مړینې د کچې د معلومولو لپاره یو سروې پیل کړي. د عامې روغتیا وزارت سرپرسته وزیره سرایا دلیل وایي دغه سروې به د امریکا د متحدو ایالاتو د پراختیایي ادارې او یونیسف په مالي مرسته پیلېږي چې په پلیکېدو به یې د میندو ماشومانو په ګډون په خلکو کې د مړینې لاملونه وموندل شي. ویل کېږي چې افغانستان له هغو هیوادونو څخه دی چې د مور او ماشوم د مړینې کچه پکې ډیره لوړه ده. جمهور رئیس اوباما وایي امریکا او چین په نړۍ کې د یوې بهترې متوازنې اقتصادي ودې لپاره سره همکاري کولای شي. د امریکا جمهور رئیس دا خبره په داسې مهال کوي چې په بیجنګ کې د دواړو هیوادونو ترمنځ ستراتیژیکې خبرې روانې دي. د امریکا د مالی وزیر تیموتی ګیتنر د خبرو په پرونیو غونډې کې چین وهڅاوه چې له امریکا سره د سوداګرۍ په لار کې خنډونه لرې کړي او یو متوازن نړیوال اقتصاد ته مخه کړي. دغه راز د امریکا بهرنیو چارو وزیر هیلری کلنټن له چین وغوښتل چې د نورو هیوادونو په شان د شمالي کوریا په دې وغندي چې د جنوبي کوریا جنگي بیړۍ ډوبه کړې ده. د پاکستان سترې محکمې نن د یو افراطي دینی عالم د نیولو په اړه د حکومت غوښتنه رد کړه چې هند یې د 2008 کال د ممبئی په بریدونو تورنوي. محکمه وایي د حافظ محمد سعید د نیولو لپاره پوره شواهد نشته. دا نه ده څرګنده چې حکومت به د دغه کس د نیولو غوښتنه بیا وکړي او کنه. نوموړی د لشکر طیبه ډلې مشر دی چې فعالیت په پاکستان کې ممنوع اعلان شوی. لشکر طیبه د ممبئی په بریدونو چې په نتیجه کې هغه مهال 1600 کسان مړه شول تورن دی. حافظ محمد سعید د یوې خیریه مؤسسې مشر هم دی، خو ملګري ملتونه وایي چې دغه مؤسسه د لشکر طیبه ظاهري څانګه ده، خو اسلام آباد ټینګار کوي چې دغه مؤسسه هم منحله کړي. د عراق پولیس وایي وسلوالو کسانو د بغداد په یو بازار کې څوار لس کسه اکثر زرګران وژلي او د دوی نغدي پیسې او زرې له ځان سره وړي دي. دغه غلا د بغداد د جنوب په یوې ګڼې سیمه کې شوې چې پولیس یې سخته څارنه کوي. پولیس وایي یو شمېر هغه بمونه یې شنډ کړي چې وسلوالو کسانو په سیمه کې ایښي وو. درې کاله مخکې په عراق کې فرقه یي جنګ جګړو زور اخیستی و، خو له دې وروسته دغه ډول زور زیاتی کم شو، خو اوس هم بمی چاودنې او وسلوالې نښتې په دغه هیواد کې معمول دي. ازبکستان د تاجکستان په جنوب کې د ختلان سیمې ته د اورګاډي تګ راتګ ځنډولی دی. په دوشنبه کې د ازبکستان جنرال قونسل ظفر رحیم جانوف پرون وویل چې سیلاونو د ترمز او آموزنګ ترمنځ د اورګاډي 11 کیلومتره پټلۍ ورانه کړې ده او ازبکستان د دغې لارې د بیا جوړولو کافي امکانات نه لري. بلخوا د تاجکستان چارواکي وایي د دغه هیواد د اورګاډي شرکت د ازبکستان ته د ورانې شوې پټلۍ د بیا جوړولو وړاندیز کړی، خو ازبکي چارواکو نه دی منلی. د تاجکستان او ازبکستان ترمنځ د اورګاډي دوه نورې لارې هم شته چې یوه شمال او بله دوشنبه ته غځېدلې. د جعفر پنایی په نامه د ایران یو فلم جوړونکی د 2,00,000 ډالرو په ضمانت نن خوشې شو. پنایی له یوې اونۍ راهیسې د نه خوړلو اعتصاب کړی و. نوموړی چې څو نړیوالې جایزې ترلاسه کړي او د تیرو جنجالمنو انتخاباتو په مهال د دولت د مخالفینو د مشر میر حسین موسوی پلوي کوله، دوه میاشتې مخکې له خپلې لور او میرمنې سره یو ځای ونیول شو. د یاده میرمن او لور وروسته خوشې کړای شول. د پناهي فلمونه په ایران کې عادي ژوند تصویروي او په محافظه کاري ټولنې کې د ښځو د ژوند په شان اجتماعي مسایلو باندې رڼا اچوي. د ته بلنه شوې وه چې د کان د سګنی فیستیوال په منصفه هیئت کې برخه واخلي. د برتانی ملکه الیزابت دوهم وایي دغه هیواد د نوي ائتلافي حکومت اولویت بداوي چې په بودیجه کې رامنځته شوی کسر کم کړي او د هیواد اقتصاد ورغوي. د برتانی ملکې د نوي پارلمان غونډه نن په شاندارو مراسمو پرانستله او د حکومت د پلانونو په اړه خبرې وکړې. له دوهمې نړیوالې جګړې وروسته دا لومړی ځل دی چې په برتانیه کې ائتلافي حکومت جوړیږي. وروسته له دې چې په تیرو انتخاباتو کې کوم ګوند کافي رایې ترلاسه نه کړي چې په تنهایي حکومت جوړ کړي، محافظه کار ګوند له لیبرال ډیموکرات ګوند سره په ائتلافي حکومت سلا شول. په داسې حال کې چې د کوریا په ټاپو وزمه کې د جنوبي کوریا د یوې جنګي بیړۍ د ډوبېدو له امله اوضاع متشنجه ده، جنوبي کوریا یو ځل بیا د شمالي کوریا خلاف په تبلیغاتو لاس پورې کړی. یو نړیوال تحقیقاتي هیئت وایي دغه بیړۍ په تیر مارچ میاشت کې د شمالي کوریا د اوبتل په توغندي لګېدلې چې په نتیجه کې 46 عسکر مړه شوي، خو شمالي کوریا دا خبره نه مني. په قرغیزستان کې د امریکا سفارت وایي د بهرنیو چارو د وزیر مرستیال جورج کرول د دوه ورځنۍ لیدنې لپاره نن دغه هیواد ته رسیږي. د سفارت اعلامیه وایي چې نوموړی د موقت حکومت له چارواکو او د مدني ټولنې له استادو سره ګوري. د ترکیې چارواکي او خبری رسنۍ وایي یو بس چې روسی سیلانیان پکې سپاره وو د ترکیې په جنوب کې نن له سړکه اوښتی او له یو پله کښته لوېدلې چې په نتیجه کې 16 سیلانیان مړه او 25 نور ټپیان شوي دي. درنو اوریدونکو، دا د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو پیښو او تحولاتو خبرونه، او اوس هم پام وکړئ ورزشي او اقتصادي خبرونو ته چې ماریا صدیقی وړاندې کوي.
د آسیا د پراختیا بانک رئیس افغانستان ته د سفر په ترڅ کې اعلان وکړ چې په دې هیواد کې به د اقتصادي ودې لپاره په بیلابیلو برخو کې خپلو مرستو ته دوام ورکړي. هاروهی کوکورو د نن په کابل کې خبریالانو ته وویل چې دوی په دې هڅه کې دي چې په دې هیواد کې د اورګاډي د پټلۍ د غځولو د پروژې کار په چټکۍ سره پرمخ لاړ شي. هغه د هر څرګنده کړه چې له حیرتانو څخه مزار شریف ته د اورګاډي د پټلۍ غځولو د کاري بهیر د لیدلو لپاره چې 4 میاشتې وروسته به پای ته ورسیږي بلخ ولایت ته هم سفر وکړي. په خوست کې سیمه ایز چارواکي وایي چې له دې ولایت څخه د کرومیټو د ارزښتناکې ډبرې قاچاق اوس هم دوام لري. د پښواک خبري آژانس د خوست ولایت د قانونو د رئیس له قوله لیکلي چې د کرومیټو د ډبرې کان د دې ولایت په تڼۍ ولسوالۍ کې دی او د قاچاق د مخنیوي لپاره جدي اقدام نه دی شوی. ویل شوي که چیرې په دې ولایت کې د کرومیټو د ارزښتناکې ډبرې د قاچاق مخه ونه نیول شي، نو د دې هیواد لپاره به لوی اقتصادي زیان وي. او دا هم څه پورتي خبر نه. د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټې وایي چې تر راتلونکو درې میاشتو پورې به په کابل کې د زورخانهي لوبو مسابقې پیل شي. په کابل کې چاپېدونکو ورځپاڼې انیس خبر ورکوي چې دا مسابقې به د ایران، پاکستان، تاجکستان او افغانستان د ورزشکارانو په ګډون ترسره شي. د اولمپیک ملي کمیټې ویلي چې په کابل کې د زورخانې لوبو د ترسره کولو لپاره له هر پلوه امکانات موجود دي. راپورونه وایي چې په اروپا کې د اندام د ښکلا په مسابقو کې یوه افغان لومړی مقام ګټلی دی. د افغانستان ورځپاڼې د خبر له مخې په دغو لوبو کې له جرمني، چک او اتریش څخه شپږ نوي تنو ورزشکارانو برخه اخیستې وه. دغه افغان ځوان محمد عثمان نومېږي او دا مهال په اتریش کې ژوند کوي.
شپږ بجې او لس دقیقې دي. د ازادي راډیو ده د افغانستان ولسی جرګه وایي چې د حکومت او ولسی جرګې لخوا د یو ځانګړې کمیټې جوړېدل کولی شي د کابینې د پاتې وزیرانو د معرفي کولو لپاره د حل یو مناسبه لار پیدا کړي. د ډاکټر عبدالله په مشرۍ د بدلون امید تر نامه لاندې د حکومت ابو سیسن ائتلاف وایي چې د سولې په مشورتي جرګه کې به برخه وانخلي. دا په داسې حال کې ده چې نن د افغان ولسمشر ویان ویل چې دا جرګه به ملي بڼه ولري. پاکستان هغه تورونه رد کړل چې د کابل د تېر اونۍ په 14 کې د دغه هیواد استخباراتو ادارې لاس درلودی دی. د افغانستان د مالی وزارت وی ټاکل شوی چې د حیرتان بندر څخه تر مزار شریف پورې د اورګاډي پټلۍ کار تر راتلونکو څلورو میاشتو پورې بشپړ او ګټه اخیستنې ته چمتو شي. د پاکستان د وروستیو حالاتو رپورټ هم لرو. تاسو زمون خګله ازادي رادیو او ری قدر من اوریدونکو ورستی رپورټونه وای چې د نورستان په برګمټال ولسوالۍ کې همدا شیبه د وسلوالو او د ولس خلکو او دولتي ځواکونو ترمنځ جګړه روانه ده. د دې پیښې د جزئیات او تفصيل لپاره همدا شیبه لسیمې څخه د ازادي رادیو خبريال روح الله انوري را سره ټلیفون په لیکه کې ده. بلې انوري صاحب، تاسو معلومات سي دغه جګړه چیرته روانه ده؟
مراد صاحب، دا څلورم ورځ ده چې په برګمټال ولسوالۍ کې د ولسوالۍ په مرکز باندې طالبانو حمله کړې ده او په هغه سیمه کې قومي مشران او قومي لښکر او همدارنګه سرحدي پولیس او نور ملي پولیس هغوی سره په جګړه بوخت دي. یوه شېبه وړاندې د نورستان والي جمال الدین بدر ماته وویل چې په دغې جګړه کې تر اوسه پورې 8 تنه مخالفین وژل شوي، 2 پولیس وژل شوي او همدارنګه یو پولیس ټپي شوی دی. دغه دعوی په اړه تر اوسه پورې طالبان څه نه دي ویلي، خو بدر وایي چې دغه سیمې ته سوات څخه مولوي فضلالله راوښتی سره د خپلو ملګرو څخه د مومند نه پاکستاني طالبان تللي دي او هلته یې جګړه توده کړې ده. بدر وایي چې زه کورنۍ چارو وزارت سره ما خبرې وکړې، هغوی نه مې مرسته غوښتې ده، همدارنګه ترافیک ځواکونو نه څو ډلې خلکو ته مرسته ورسوو او مشکل سره مخامخ نشي یا ولسوالۍ رانه ونه نیسي. تېر کال هم مراد صاحب 2 ځلې طالبانو په دغه ولسوالۍ باندې حمله وکړله. یو ځل قومي مشرانو، قومي لښکرو طالبان په شا کړل، خو بل ځل باندې بیا ولسوالۍ ونیوله. کله چې بیا ائتلافي ځواکونه او افغان ځواکونه نور سیمې ته ورسېدل، طالبان دغه تګړه کې ولسي خلکو ته ډېر زیانونه ورسېدل، کورونه وسوځېدل، خلک ووژل شو او دا د سیمې اوسېدونکي وو چې تر اوسه پورې موږ سره د پخوانۍ جګړې او دا هغه سیمې چې موږ ته رسېدلي دي سره چا مرسته نه ده کړې. خو بیا هم دوی لګښتي او د دولت په سخت ملاتړ کې جګړه کړې او مخالفین سره طالبان سره په جنګ بوخت دي.
د نورستان والي چې تاسو سره څرګندونې کړې دي، څه وایي چې آیا د کورنیو چارو وزارت یا نړیوال ځواکونو سره مرسته تر اوسه پورې نه ده کړې؟
نه، هغه وایي چې تر اوسه نړیوال ځواکونو څه مرسته نه ده کړې، خو کورنۍ چارو وزارت ورسره ژمنه کړې ده چې موږ به ورسره مرسته کوو. خو مراد صاحب، د برګمټال ولسوالۍ په یو داسې ساحه کې پرته ده، ټول نه لري ولسوالۍ ده، او په لاره کې د کامبیج ولسوالۍ پرته ده چې هلته مکمل د مخالفینو کنټرول دی. چې څومره مواد په دغه لاره باندې ځي هلته مخالفین ممانعت کوي، نه پرېږدي. خو یوازینۍ لاره به دا وي چې د هوا د لارې نه دوی ته مرسته ورسېږي، که فوج رسېږي، که نور څه مرسته رسېږي، د هوا د لارې نه به بله لار دوی نه لري.
ډېره زیاته مننه قدر من اوریدونکو. د ازادي راډیو خبریال روح الله انوري ویل چې ویلې په نورستان ولایت کې په برګمټال ولسوالۍ کې همدا شېبه د وسلواله مخالفانو او د هغه په وینا چې دولتي چارواکي ویل چې هلته له سوات څخه د پاکستاني طالبانو مشر مولا فضل الله د خپل ملګرو سره اوخته دي او دا محل د پولیسو او لسی خلکو سره تل په جګړه بوخت دي. مونږ د ازادي رادیو پراتونکو خبرونه کې په اړه تاسو تازه معلومات خبرو.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري.
د افغانستان ولسی جرګه وایي چې د حکومت او ولسی جرګې لخوا د یو ځانګړي کمیټې جوړېدل کولی شي د کابینې د پاتې وزیرانو د معرفي کولو لپاره د حل یو مناسبه لاره پیدا کړي. د افغانستان ولسی جرګې وروسته تر هغې دا څرګندونې کړې چې د کابینې د پاتې غړو د نه معرفي کولو له امله دوی له څو ورځو راهیسې چوپتیا یا غلی اعتصاب پیل کړی. په عین حال کې د ولسمشر حامد کرزي ویان نن وویل چې جمهور رئیس ولسی جرګې ته د کابینې د پاتې غړو د معرفي کولو پر موضوع جدي کار کوي. نور په دې رپورټ کې اورو.
که څه هم د ولسی جرګې غړو د سلرمې ورځې لپاره خپل غلی یا چوپ اعتصاب ته دوام ورکړ او کومه کاري اجنډا یې نه درلوده، خو د دې جرګې اداري پلاوی په دې باور دی چې د حکومت او ولسی جرګې لخوا یو ځانګړی کمیسیون کولای شي د کابینې د پاتې غړو د معرفي کولو پر سر ولاړه شوې ستونزه هواره کړي. دا څرګندونې وروسته تر هغې کېږي چې ویل شوي د دوشنبې په ورځ د وزیرانو په شورا کې د یو ځانګړي کمیسیون په جوړولو بحث شوی تر څو د حکومت او ولسی جرګې ترمنځ د کابینې د پاتې غړو د نه معرفي کولو له امله رامنځته شوې شخړه حل کړي. د ولسی جرګې لومړی منشي عبدالستار خواسی د سه شنبې په ورځ وویل چې ولسی جرګه د کابینې د پاتې غړو په ژر معرفي کولو ټینګار کوي او ولسمشر باید په دې برخه کې د دوی غوښتنې له پامه ونه غورځوي.
البته د کمیسیون په اړه باندې ولسی جرګې د څه رسمن خبر نه دی راغلی. د نوماند وزیرانو معرفي کول مهمه خبره ده. دا چې ولسمشر مصروفیتونه لري کولای سي کمیسیون ترتیب کړي تر څو چې د نوماند وزیرانو په رابطه ورسره مشوره وکړي. دا د ولسمشر صلاحیت دی.
د ولسی جرګې او حکومت لخوا د ځانګړي کمیسیون د جوړولو خبرې په داسې حال کې کیږي چې د ولسی جرګې غړو د تیرې شنبې له ورځې د کابینې د پاتې یولسو غړو د نه معرفي کولو په اعتراض غلی یا چوپ اعتصاب کړی او کومه کاري اجنډا نه لري. په عین حال کې د ولسمشر کرزي ویاند وحید عمر د سه شنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې جمهور رئیس ولسی جرګې ته د کابینې د پاتې غړو په معرفي کولو کار کوي او له لازم غور وروسته به وړ او کارپوه کسان ولسی جرګې ته معرفي کړي.
البته این موضوع در کابینه افغانستان دیروز مطرح شد.
د ځانګړي کمیسیون د جوړولو موضوع تیر ورځ د وزیرانو په غونډه کې مطرح شو. ولسمشر کرزی ډیر لیواله دی چې په دې اړه د ولسی جرګې لغړو سره خبري وکړي، خو په دې برخه کې کوم ځانګړي کمیسیون تر اوسه نه دی جوړ شوی. حکومت د دې وضعیت د پای ته رسولو لپاره خپل هڅو ته دوام ورکوي.
له اوس نه څه باندې دو میاشتې مخکې جمهور رئیس کرزی دوه ځلې یو څلوېښت تنه کاندید وزیران ولسی جرګې ته د باور رایې د اخیستلو لپاره معرفي کړل، خو ولسی جرګې د دغو کاندیدانو له ډلې څخه یوازې څوارلس تنه تایید کړل. ډېر شمېر کارپوهان په دې باور دي چې د ولسی جرګې غړو کاندیدو وزیرانو ته د باور رایې د ورکولو په مهال مسلک او پوهه نه بلکې سیاسي او شخصي علایق په پام کې نیولي، خو د ولسی جرګې غړي وایي چې دوی تل په خپلو پرېکړو کې ملي مصلحتونو او ګټو ته ډېره پاملرنه کړي.
و همردل چې د افغانستان ولسی جرګه او دولت هڅه کوي څو کابینې ته د پاتې وزیرانو د معرفي کولو ستونزه حل کړي. بلخوا افغان حکومت وایي چې د سولې د ملي مشورې جرګې جوړولو ته له هر پلوه تیاری نیول شوی او هڅه کیږي چې په ملي او ګټور بڼه دا جرګه جوړه شي. د جمهور رئیس ویان د سه شنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې په دې جرګه کې به په دیارلسو کټګوریو کې د خلکو استازي غوښتل کیږي او درې ورځې به په کابل کې دوام وکړي. خو بلخوا د ډاکټر عبدالله په مشرۍ د بدلون او امید تر نامه لاندې ملي ائتلاف وایي چې د سولې په مشورتي جرګه کې دغه ائتلاف ته بلنه نه ده ورکړ شوې، نو ځکه دوی پکې ګډون نه کوي. د دغه ائتلاف ویان د سه شنبې په ورځ ژورنالیستانو ته وویل چې د سولې جرګه به په بشپړه توګه یوه دولتي جرګه وي، نو ځکه ښایي مثبتې پایلې ونه لري. پام وکړئ په دې اړه د مجاهد جواد رپورټ ته.
په داسې حال کې چې په کابل کې د سولې د مشورتي جرګې د جوړېدو لپاره تقریبا یوه اونۍ پاتې ده، د حکومت یوه مخالفه ډله وایي چې د ځینو دلایلو له امله په دغې جرګه کې ګډون نه کوي. د ډاکټر عبدالله په مشرۍ د بدلون او امید تر نامه لاندې د ملي ائتلاف ویاند سید آقا فاضل سنگسارکی وایي چې د سولې مشورتي جرګه حقوقي ارزښت نه لري، ځکه د دوی په وینا ټول غړي د حکومت لخوا ټاکل شوي دي. ښاغلي سنگسارکی چې د سه شنبې په ورځ یې په کابل کې یوې خبري غونډې ته خبرې کولې وویل چې د سولې په مشورتي جرګه کې د دوی د نه ګډون یو دلیل دا دی چې د دوی ائتلاف ته پکې بلنه نه ده ورکړل شوې.
بیشتر اعضای جرګه توسط مسئولان حکومتي ګلچین و ګزینی شدند، آجندای مشخصی نداره.
د جرګې غړي د حکومت لخوا په ګلچینه توګه ټاکل شوی دی، کومه ځانګړې اجندا هم نه لري. د بدلون او امید په نامه ملي ائتلاف چې له 2% څخه د خلکو زیاتې رایې له ځانه سره لري، مونږ ته د دغه جرګې پریکړې کوم اعتبار نه لري. زمونږ په اند دا ملي جرګه نه ده، له حقوقي پلوه تر پوښتنې لاندې ده، او له بله پلوه مونږ ته پکې هم بلنه نه ده راکړل شوې. هیڅ کوم سیاسي حزب او یا ائتلاف ته پکې بلنه نه ده ورکړل شوې.
نوموړي زیاته کړه چې که څه هم د سولې د مشورتي جرګې پریکړې به ورته کوم اعتبار ونه لري، ولې بیا هم د جرګې له ګډونوالو څخه وغوښتل چې په خپلو خبرو او پریکړو کې د ملي مصلحتونه او د هیواد موجوده ستونزې په پام کې ونیسي. د افغانستان د جمهور رئیس ویاند وحید عمر بیا د بدلون او امید په نامه د ملي ائتلاف د دغو څرګندونو په غبرګون کې وویل چې د سولې په مشورتي جرګه کې د ګډون لپاره زیاتو سی ډالو ټاپلو او مشرانو ته بلنه ورکړل شوې، او که کوم څوک پاتې شوی وي نو هغه باید داسې خبرې ونه کړي چې د ملي ګټو پر خلاف وي.
افغانستان د 1415 اصنافونه جرګې ته نمایندګان غوښتل شوي، او جرګې کې به تاسو دا وګورئ چې دا جرګه افغانستان نمائندگی تر کومه حد پورې امکان لري د افغانستان د خلکو نمائندگی به وکړي. په وړو مسایلو باندې اختلافات باید د جوګه نسی، چې په مهمو ملي مسایلو باندې غیر مسولانه څرګندونه وسی. دا غاک منکو چې د افغانستان ټول سیاسي معاصر سیری کوشش دی وکړي چې د کامیابی ته ورسیږي، تر څو د افغانستان د خلکو په سرنوشت باندې سیاسي څرګندونه ونیسي، او داسې څرګندونه ونیسي چې د افغانستان د خلکو دغه مهمه ملي پروسه
ټاکل شوې ده. چې د سولې مشورتي ملي جرګه به د غبرګولي یا جوزا د میاشتې په 12 نیټه په کابل کې جوړه شي، چې پکې به له ټول هیواد څخه 1400 کسان برخه واخلي، چې 40% کې به یې ښځې وي. که څه هم جمهوري ریاست ته د پخواني کاندید ډاکټر عبدالله په مشرۍ د بدلون او امید ائتلاف وایي چې د سولې مشورتي جرګه ورته بې پایله او بې مفهومه ښکاري، خو افغان حکومت هیله څرګندوي چې د داسې جرګو په جوړېدو سره به په هیواد کې د سولې او ثبات دراوستلو او له مخالفینو سره د خبرو اترو په برخه کې د حل لارې چارې وموندل شي. مجاهد جواد، د ازادي راډیو، کابل.
ستاسو له پیغامونو نه
محمد داوود اخلاقی دی زره کښنه خبرې کوم. موږ سوله غواړو، جنگ نه غواړو، قلم کاغذ غواړو.
پاکستان هغه تورونه رد کړل چې د کابل د تیرونې په 14 کې ګواکې د دغه هیواد د استخباراتو اداره لاس لري. د افغانستان د استخباراتو ادارې تور پورې کړ چې یو شمېر مشکوک تور رسانی نیولې دي چې د سرحد پورې غاړه په پاکستان کې روزل شوي. 13 شنبه په کابل کې 14 تنه وشل چې په تیرو 2 میاشتو کې تر بل هر وخت پر بهرنیو ځواکونو خونړی بریدو. احمد شیبر د موضوع تفصیل اوروي.
د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان په اسلام آباد کې هغه تورونه رد کړل چې د دوی د استخباراتو ادارې د کابل په 14 کې لاس درلود. تیره اونۍ د سیشن بی پورس په کابل کې د موټر بم چاودنې 13 کسان ووژل، چې د یو ډګروال په ګډون شپږ پکې بهرني پوځیان وو. دا بریډ په تیرو 8 میاشتو کې پر بهرنیو ځواکونو تر ټولو خونړی و. د افغانستان د ملي امنیت د ریاست ویاند د دوشنبه پورس په کابل کې خبریالانو ته وویل چې د دې چاودنې په تورې د یو ښوونکي په ګډون 9 تنه توقیف کړي دي. سید انصاری زیاته کړه چې نیول شویو کسانو له تیر کال راهیسې په لږ تر لږه 9 نورو بریدونو کې لاس درلود چې په مرکز کابل کې شوي دي. په دغو بریدونو کې هغه حمله هم شامل ده چې د ملګرو ملتو پر میلمستون وشوه او پکې شپږ هندیان ووژل شول. د افغانستان د استخباراتو د ریاست ویان بیا وویل چې د دغو بریدونو لپاره چاودیدونکي مواد له پاکستان نه راوړل شوي دي.
حملات انفجاری و تروریستی در شهر کابل در آن طرف مرز صورت گرفته.
د کابل په ښار کې تروریستي بریدونه د سرحد له پورې غاړې څخه تنظیم شوي دي. ډېر کله چاودیدونکي مواد یا هغه مواد چې د دغو چاودونو لپاره پکارېږي د سرحد له اخوا افغانستان ته بیا کابل ته راوړل شوي دي.
سید انصاری دا څرګندونه کړه چې نیول شوي کسانو د تیرې اونۍ په چاودنه کې څه ډول لاس لرلی دی. خو د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاند عبدالباسط اسوشیټیډ پریس اژانس ته وویل موږ دا ژمنه کړې ده چې اجازه به ورنه کړو چې تروریستان زموږ له خاورې استفاده وکړي او د نړۍ په کوم ځای کې تروریستي برید وکړي. د افغانستان د استخباراتو د ادارې ویاند سید انصاري وویل چې نیول شویو 9 تنو د داود سرخه تر قوماندې لاندې کار کاوه. د استخباراتو د ادارې په باور داود سرخه د طالبانو له لوري د کابل والي نومول شوی دی او اوس په پاکستان کې چیرته پټ دی. سید انصاری بیا د پاکستان د استخباراتو اداره تور نه کړه چې تروریستان روزی
در آن طرف مرز که میگیم که گروه فعال است و تجهیز میشه، ترنینگ میشه. طبعا
دا چې وایو دغه ډله د پولې پورې غاړه فعاله ده، هلته وسایل ورکول کیږي او روزل کیږي، نو طبیعي ده چې د ګاونډي هیواد استخباراتو د دوی پر روزنه او تجهیز کې خپله برخه لرلې ده.
یو شمیر سیاسي څېړونکي دا نظر ورکوي چې د افغانستان امنیتي ځواکونو ډېر ځلې تر بریدونو وروسته ادعا کړې ده چې تورن کسان یې نیولې دي او ډېر کله پاکستان په دغو حملو کې په لاس لرلو تورنوي، خو اسلام آباد تل دا ډول تورونه رد کړي دي او وایي چې د امریکا د متحد ایالاتو په مشرۍ د ترستانو پر ضد ائتلاف کې مخکښ هیواد دی.
رویټرز آژانس په یو تازه رپورټ کې د افغانستان د استخباراتو د ادارې په وینا وایي چې په کابل کې د نیول شوو مشکوکو ترورستانو د ډلې مشر ایدیګل دا منلې ده چې دوی د کابل د برید لپاره په پاکستان کې پلان جوړ کړی و. د افغانستان د مالی وزارت وایي ټاکل شوی چې د حیرتان بندر څخه تر مزار شریف پورې د اورګاډي پټلۍ کار تر راتلونکو څلورو میاشتو پورې پای ته ورسیږي او ګټه اخیستنې ته چمتو شي. نور حال د ماسوم میوان په رپورټ کې ورو.
د اورګاډي دا پټلۍ چې له حیرتان څخه تر مزار شریف پورې د جوړېدو کار څلور میاشتې پخوا پیل شوی دی، افغانستان د ازبکستان له لارې له منځنۍ اسیا سره مشلوي. د افغانستان د مالیه وزیر ډاکټر عمر زخیلوال د سه‌شنبې په ورځ د اسیایي پراختیايي بانک له رئیس سره په یوه خبري غونډه کې وویل اسیایي پراختیايي بانک چې په تیرو څو کلونو کې په افغانستان کې په زیربنایي پروژو په میلیونونو ډالره لګولي دي، د دې پروژو له سترو مرسته کوونکو څخه هم دی. ښاغلي زخیلوال وویل اسیایي پراختیايي بانک د اورګاډي د دې حلقوي پټلۍ د پروژې د ډېرې مالی لګښت هم پر غاړه اخیستی دی.
ای پروژه البته آغاز پروژه خط آهن در افغانستان
دی. وای دا پروژه البته په افغانستان کې د اورګاډي د پټلۍ د غزولو د پیل پروژه دا ویله مداره چې د اسیایي پراختیايي بانک په همکاري په درو څلور او یا هم پنځو کلونو کې د اورګاډي د پټلۍ د لوی پروژه چې هرات له مزار شریف، کندوز او ژرخان بندر او همدارنګه شمال له ختیځ او د دې ترڅنګ کندهار له چمن او کوټ سره تړي بشپړ عملي سي
پیدا خاط کړ.
د مالی وزارت چارواکو په وینا اسیایي پراختیايي بانک په تیرو څو کلونو کې له افغانستان سره له دوه میلیون ډالر ډېر مرسته کړې چې ډېره برخه د سړکونو، برېښنا او اوبو لګولو په پروژو لګېدلې دي. په دې خبري غونډه کې د اسیایي پراختیايي بانک رئیس هاري کوکورو دا وویل چې په افغانستان کې د اورګاډي د حلقوي پټلۍ په بشپړېدو سره به دغه هیواد په سیمه کې په یو سوداګریز مرکز بدل سي. دوی وایي کچیر په ټول افغانستان کې د اورګاډي حلقوي پټلۍ جوړ شي، دا هیواد به د پانګې چونی او په سیمه کې د نورو سوداګریزو فعالیتونو په مرکز بدل شي. موږ اوږدمهاله ستراتیژي لرو چې په سیمه کې مشلوونکو پروژو ته پرمختګ ورکړو، ځکه چې دغه هیوادونه د افغانستان په ګډون په وچه کې پراته دي. اکثر کارپوهان هم په افغانستان کې د اورګاډي د حلقوي پټلۍ پروژه په دغه هیواد کې له لوی اقتصادي پروژو څخه بولي چې په بشپړېدو سره به په هیواد کې دننه همدارز لګاونډي هیوادونو سره سوداګریزي او ترانسپورتي اسانچاوي برابرې سي. دوی له افغان دولت څخه غواړي چې پر خپل وخت په هیواد کې د دې لمړني پروژې د بشپړېدو لپاره هلې ځلې وکړي. معصوم ایوند، ازادي راډیو، کابل.
تازه خبرونه، ورستی راپورونه او خکلی عکسونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې وګورئ، azadiradio.com. د خیبر پختونخوا په سواد در کې یو قومي جرګې د وسلوالو طالبانو یو شمیر کورنۍ په زور له سیمې وستې دي. جرګې ویلې دغه کورنۍ له وسلوالو سره مرسته کوله. په دې اړه په خبره د ازادي رادیو خبريال مجيب الرحمن وصال ریپورت لري.
په سواد کې د یوې قومي جرګې د پریکړې له مخې د یو شمېر وسلوالو طالبانو کورنۍ له خپلو کورونو نه له ویستل کېدو وروسته د امنیتي ځواکونو تر کلک نظارت لاندې په یو کم کې ځای پر ځای شوي. ویل کېږي چې دغه کورنۍ د پلۍ پر لرې پرته سیمه کې د افغانانو یو پخواني کم ته لېږدول شوي او د خلکو په ورتګ بندیز لګول شوی. د یادې جرګې یو تنغړي عبدالسلام ازادي راډیو ته وویل چې دغه کورنۍ له طالبانو سره اړیکې او همکاري لرله، ځکه نو له سیمې وویستل شول.
نو پاغی که در زنی دستی داغو سر باقیده رو آبیتو نو پدی واجب آدی بیا خیصه مجرگاه اغور اغور شدو او تیسله اخلا یا زی کومت تزن اولکی او یا گرفتر شوی نی داغی پوری دیو خاندان مچیدین داو باری
زنی زایی خلکو ددغ و کورانه و بیزای کول دولتی پریکره بللی ویلی دی چه دا کار دا حکومت پوینا تر سر شوی. خو پسی ما که دا پاوز دا اما عدی که دا دفتر مسئول دگروال نهی مختر پوینا دغه کورنۍ له طالبانو سره د ارتباط په تور نه، بلکې د یو شمېر ځایي خلکو لخوا هغوی ته د ورپېښو ګواښونو له مخې خوندي ځای ته لېږدول شوي. نوموړي په دې هکله ازادي راډیو ته وویل
دا داسې و چې د نکبخیل کې خپله یو جرګه من جرګه جوړه شوې وه او هغې دوی سره مذاکرات کول. هغه مذاکراتو کې دوی ویلو چېره او د هغې خلکو منځ کې دوی منځ کې زه به ووایم چې یو قسم داسې و چې اشتعال غونته کې به و بیا به دوی فیملیز ته بلته لږ خطر وادغه ځای کې، ځکه چې خلک داسې و چې هغې دا فیل کوي چېره د دا فیملیز چې دي د میلیټنټ فیملیز دي او دې ته نقصان هم رسېدی شو. نو دا حفظ ماتقدم طور باندې پلۍ کیمپ ته جي دا شفټ شوي دي.
ویل کیږي چې کم طلبي ول وړاندې لټولو نه موبایل ټلیفونونه اخیستل شوی او دا مهال هغوی سره هر ډول اړیکې پریدي. همداشان دغه کم د اغزن تار په واسطه کلا بند کړل شوی او د پولیسو لخوا یې کلک نظارت کیږي او چاته دننه د ورتګ اجازه هم نه ورکول کیږي. د دغه کم په اړه دا هم ویل کیږي چې په یوه شاړه دښته کې موقعیت لري او ښایي اوسیدونکي د خوراکي او نورو شیانو د ترلاسه کولو په لړ کې له ډیرو ستونزو سره مخ وي. خو ډګروال اختر وایي چې په دې اړه یې کار پیل کړی او ټولې پرتی ستونزې به حل شي.
راشن بمبر کو سہولتونه بمبر کو بمبر کو ټوالټي بمبر کو ټول سہولت پور کو جی.
لتیرو څو کلونو راهیسې په وزیرستان، مومند، باجوړ او رگزو او سواد کې د طالبانو پر خلاف پوځي عملیات روان دي. خدای لومړی ځل دی چې د وسلوالو طالبانو کورنۍ له خپلو کورونو نه ویستل کیږي. مجیب الرحمن وصال، آزادی رادیو، پېښور.
شپږنیمې بجې شوې. د نن ورځې وروستۍ خبري مجلې وړاندې کولو لپاره مصطفی صدیقی له تاسو سره دی.
تشکر رضوان مراد، از خودت سلام. ساعت 6:30 عصر به وقت کابل است و من مصطفی صدیقی در این مجله خبری با تازه ترین خبرها، گزارش ها و تحلیل های افغانستان، منطقه و جهان با شما هستم. در برنامه حاضر از آمادگی ها برای برگزاری جرگه مشورتی صلح، عکس العمل مخالفان سیاسی حکومت در مورد این جرگه و مسائل امنیتی کشور میشنوید. در تحولات مربوط به منطقه از نگرانی عقارب برخی از زندانیان افغان در ایران هم خواهید چنید. برمیگردم با فهرست کاملتر موضوعات این مجله، اما حالا تازه ترین خبرها را از زرغونه منگل میشنویم.
ریاست جمهوری افغانستان میگوید که آمادگی ها به منظور راه اندازی جرگه ملی مشورتی سال نهایی شده است. صدها تن از افسران تنقیض شده امروز با برگزاری راهپیمایی خواستار انحلال ولسی جرگه شدند و وزیر خارجه امریکا امروز پیمان جدید طرح شده سوی ترکیه و برازیل در مورد برنامه اتمی ایران را یک چال شفاف توسط ایران عنوان کرد. ریاست جمهوری افغانستان میگوید که آمادگی ها به منظور راه اندازی جرگه ملی مشورتی سال نهایی شده است. وحید عمر، سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان، امروز در کابل به خبرنگاران گفت که ریاست جمهوری افغانستان توجه جدی دارد تا این جرگه به شکل ملی دایر گردد.
رئیس جمهور افغانستان تمام تلاش های خود را میکنه تا این جرگه مشورتی صلح به عنوان یک رویداد بسیار مهم ملی در افغانستان یک جرگه موفق باشه.
قرار است به تاریخ 12 جوزا جرگه ملی مشورتی سال در کابل با حضور حدود 1600 تن از نمایندگان مردم و بزرگان اقوام را اندازی گردد. در این جرگه در رابطه بر راه های مذاکرات با مخالفین موثره دولت بحث خواهد شد. صدها تن از افسران تنقیض شده امروز با برگزاری راهپیمایی خواستار انحلال ولسی جرگه شدند. نجیب الله مجاهد، رئیس شورای سرتاسری نظامی افغانستان، یکی از برگزار کننده های این راهپیمایی، بر رادیو آزادی گفت ولسی جرگه افغانستان خلاف قانون اساسی فعالیت می کند چون میعاد کار آنان به پایان رسیده است. آقای مجاهد می گوید شماره از اعضای ولسی جرگه با استفاده از صلاحیت های کاریشان زمین های عامه را غصب می کنند.
ماست کابینه از جامعه بین المللی خواهان لغو پارلمان غیر قانونی هسته. اگر در برابر خواسته های ما جمهوری اسلامی افغانستان و کابینه جدی اقدام نکنه، مبارزات ما در 34 ولایت ادامه پیدا میکنه.
این تظاهر کنندگان همچنان میگویند اعتصاب اعضای ولسی جرگه در رابطه به عدم معرفی 11 وزیر باقی مانده کابینه به ولسی جرگه افغانستان غیر قانونی است. از 4 روز به این طرف اعضای ولسی جرگه افغانستان به خاطر معرفی نشدن نامزد وزیران به ولسی جرگه سکوت اختیار کرده و هیچ برنامه‌ای را در آجنده کاری خود جا ندادند و آن را صلاحیت های ولسی جرگه و خواست مردم میدانند. مقامات نیروهای آیساف میگویند که صبح امروز در نتیجه درگیری میان نیروهای افغان و آیساف و مخالفین مسئله دولت در ولسوالی زرمت ولایت پکتیا 8 مخالف مسئله کشته و شماره از نیروهای افغان و خارجی زخمی شدند. جگرن پلت، سخنگوی نیروهای ائتلاف در زون جنوب شرق، بر رادیو آزادی گفت نبرد زمان آغاز شد که طالبان مسئله بالای کاروان نیروهای افغان و آیساف حمله کردند. به گفته پلت، میگوید در این نبرد مقدار زیاد اسلحه نیز به دست آنان افتاده است. در این حال ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان گفته است که کشته شدگان همه افراد ملکی هستند، اما سخنگوی آیساف این ادعا را رد می کند. وزارت صدامه افغانستان و احصایه مرکزی از آغاز یک سروی علمی در مورد علت مرگ و میر مادران در کشور خبر می دهند. دکتر سریا دلیل سرپرست وزارت صدامه افغانستان می گوید این سروی با کمک مالی اداره انکشافی ایالات متحده و یونسف آغاز شده که با عملی شدن آن تعیین سطح مرگ و میر مادران، کودکان و بزرگسالان با تفکیک عمر و وضعیت اقتصادی انجام می گردد. گفته می شود افغانستان از جمله کشورهایی است که بالاترین ارقام سطح مرگ و میر مادران را دارا می باشد. کمیته بین المللی صلیب سرخ با نشر یک اعلامیه گفته است که این کمیته به تلاش‌هایش در جهت کمک رسانی به زخمیان و مریضان می‌افزاید. در این اعلامیه گفته شده که کمیته بین المللی صلیب سرخ با راه‌اندازی برنامه‌های آموزشی، مهارت‌های عملیات جراحی جنگی برای جراحان محلی و منطقه‌ای تلاش می‌کند تا برای زخمیان و مریضان خدمات را انجام دهد. گفته می‌شود کمیته بین المللی صلیب سرخ آموزش‌های کمک‌های اولیه را برای افراد ملکی که در مناطق جنگی زندگی می کنند فراهم نموده است. وزیر خارجه آمریکا هیلری کلینتون امروز پیمان جدید طرح شده سوی ترکیه و برزیل در مورد برنامه اتمی ایران را یک چال شفاف توسط ایران جهت جلوگیری از تحریمات جدید ملل متحد علیه آن کشور عنوان کرد. خانم کلینتون گفت پیمان جدید که بر اساس آن بخشی از یورانیم ایران برای غنی شدن به ترکیه فرستاده خواهد شد، از نگرانی های جامعه بین المللی در مورد برنامه اتمی ایران نمی کاهد. بر اساس گزارش آژانس خبری یونهاب کوریای جنوبی، کیم یونگ هیل رهبر کوریای شمالی به اردوی کشورش فرمان داده است آماده جنگ باشند. تنش‌ها میان دو کوریا بعد از آن اوج گرفت که کوریای جنوبی تحریمات را بالای پیونگیانگ وضع کرد. این تحریمات به سبب آن وضع شد که سول پیونگیانگ را متهم به حمله ماه مارچ بر یک کشتی خود کرد. در این حادثه 46 سرنشین این کشتی کشته شدند. یک مقام یمنی میگوید یک عضو شورای ولایتی همراه با دو محافظش ناوقت روز دوشنبه در اثر حمله هوایی نیروهای حکومتی بر یک قرارگاه مظنون القاعده سهواً به قتل رسید. گفته می شود این حادثه امروز درگیری های شدید را میان قبایل این منطقه و نیروهای امنیتی یمن باعث شد. یک مقام محلی که نخواسته است نامش افشا گردد گفت این حمله هوایی بر منطقه دورافتاده ماریب باعث خشم مردم شده و آنها یک پایپلاین نفت را منفجر کردند. در درگیری های امروز 3 نفر کشته شدند. به گفته این مقام یمنی، مردم محل هشدار انفجار پایپلاین های بیشتر در این منطقه را دادند. بر اساس گزارش ها از ازبکستان، سیلاب ها در آن کشور 11 کیلومتر خط آهن بین آموزنگ و ترمز را تخریب نموده است و ازبکستان برای ترمیم این خط آهن منابع کافی در دست ندارد. تخریب این خط آهن منتج به توقف سفر ریل ها از ازبکستان به منطقه خاتلون تاجکستان شده است. تاجکستان گفته است این خط را ترمیم خواهد کرد، ولی ازبکستان این پیشنهاد تاجکستان را نپذیرفته است. بر اساس گزارش ها از بغداد، افراد مسلح 14 نفر را که اکثرشان زرگران بودند در یک بازار تجارتی در جنوب غرب بغداد به قتل رسانیدند. از قول مقامات گفته شده است که این حمله که در آن 10 فرد مسلح شرکت داشتند در یک بازار شدیداً تحت کنترل بغداد رخ داده است. جزئیات بیشتری در زمینه تا حال در دست نیست. و خبر آخر که حداقل 16 تورست روسی در اثر تصادم یک بس در ترکیه کشته شدند. بر اساس گزارش ها یک بس که تورست های روسی را حمل می کرد در یک شاهراه در جنوب ترکیه از جاده منحرف شده و به دریا افتاد. این بس از منطقه توریستی آلانیا راهی پاموکلا بود و راننده را در جریان رانندگی خواب برده بود. این بود خبرهای افغانستان و جهان. حال توجه کنین به خبرهای اقتصادی و سپورتی.
رئیس بانک انکشاف آسیایی در سفر به افغانستان اعلام کرد که برای رشد بخش‌های مختلف انکشاف اقتصادی در این کشور با کمک‌های خود ادامه می‌دهد. هاروهیکو کورودا امروز در کابل به خبرنگاران گفت که آنان تلاش می‌کنند تا کار پروژه تمدید خط آهن در این کشور با جدیت دنبال شود. وی همچنان گفت که برای دیدار از جریان کار احداث خط آهن که شهرک حیرتان را با شهر مزار شریف وصل می‌کند و کار آن 4 ماه بعد به پایان خواهد رسید به ولایت بلخ سفر می‌کند. مقامات محلی در ولایت خوست میگویند که قاچاق سنگ‌های کرومیت از این ولایت همچنان ادامه دارد. خبرگزاری پژواک به نقل از رئیس معادن خوست نوشته که معدن سنگ‌های کرومیت در ولسوالی تنه این ولایت قرار دارد و قاچاقبران با استفاده از شیوه‌های مختلف و فعالیت‌هایشان ادامه می‌دهند. گفته شده است که ادامه قاچاق سنگ‌های کرومیت زیان‌های زیاد را به اقتصاد افغانستان وارد می‌کند. کمیته ملی المپیک افغانستان میگوید که تا 3 ماه دیگر رقابت‌های ورزش زورخانه‌ای را در کابل راه‌اندازی خواهد کرد. روزنامه انیس چاپ کابل گزارش داد که این رقابت‌ها به اشتراک ورزشکارانی از کشورهای ایران، پاکستان، تاجیکستان و افغانستان راه‌اندازی خواهد شد. کمیته ملی المپیک افغانستان گفته است که حالا این کشور امکانات راه‌اندازی مسابقات بین‌المللی زورخانه‌ای را دارد. بر اساس گزارش‌ها یک جوان افغان در مسابقات زیبایی اندام که در اروپا راه اندازی گردیده بود مقام اول را کسب کرده است. روزنامه افغانستان چاپ کابل خبر داده که محمد عثمان انوری یکی از ورزشکاران افغان که در اتریش زندگی می‌کند در مسابقات که میان 96 ورزشکار از کشورهای آلمان، چک و اتریش راه اندازی گردیده بود مقام اول را به دست آورده است.
شش و 41 دقیقه به وقت افغانستان است. تشکر از اینکه رادیو آزادی را انتخاب کردین. حالا در ادامه این مجله خبری میشنوید که با وجود تأخیر در برگزاری جرگه مشورتی صلح، تلاش ها برای برگزاری آن همچنان ادامه دارد.
پروسه صلح به اساس خواست مردم افغانستان و به شیوهی که مردم افغانستان میخواین که دایر شود به مشکل دایر خواهد شد.
عکس العمل ائتلاف تغییر و امید به رهبری عبدالله عبدالله در مورد جرگه صلح چیست؟
فیصله های جرگه از نظر ما اعتبار نداره و ما در جرگه اشتراک نخواهد کردیم.
در تحولات دیگر، از نگرانی اقارب برخی از زندانیان افغان در ایران از بی سرنوشتی آنها هم گزارش خواهیم داشت.
ما از خواهش میکنم که فقط این تکلیف زندانی ما زودتر روشن کنند.
با رادیو آزادی باشید. پیش از اینکه گزارش خود را شروع بکنیم در مورد تحولات تازه در مورد آمادگی های جرگه مشورتی صلح در افغانستان، اما طور که لحظات قبل هم شنیدید در ولسوالی برگ مطال نورستان جنگ میان قوای امنیتی افغان و مخالفان مسلح جریان دارد. همی لحظه روح الله انوری خبرنگار رادیو آزادی از کنر با ماست. سلام و خوش آمدی به مجله خبری. لطفا شنونده ها را در جریان تازه ترین تحول در مورد این خبر بگذار.
وعلیکم السلام. چطوری؟ از 4 روز به این سو در ولایت نورستان در ولسوالی برگ مطال بین قوای دولتی و مخالفین دولت که طالبان هستند جنگ جریان داره. والی نورستان جمال الدین بدر میگه که تا امروز 7 نفر مخالفین دولت کشته شده و 2 پلیس هم کشته شده و 1 پلیس زخمی شده. بدر میگه که همین جنگ مولوی فضل الله که از سوات آمده او شروع کرده و میخواهی که ولسوالی برگ مطال بگیره و به دست خود بیاوره. والی میگه که ما کوشش میکنیم امرای وزارت داخله و قوای ایساف گپ زدیم که به منطقه قوای اضافی برسه و همینطور چی کمک برسه و تا این ساعت برای اینا کدام کمک چی نشده داده نشده.
یعنی مقامات در کل میگن که این مخالفین مسلح از آن طرف سرحد به داخل افغانستان آمدن و میجنگن؟
بله والی نورستان و معاون قمندانی امنیه میگه که مخالفین مسلح از سوات آمده و از باجور و از مومند آمده که در برگمتال جنگ شروع کرده. او میگه که برای اونا در مقابل این دولت که از پاکستان آمده اقوامی که او جلشکر جور کرده قوم ها اون می جنگ علیه مخالفین دولت.
تشکر از خودت روح الله انوری، خبرنگار رادیو آزادی از کنر، در مورد ادامه نبردها در ولسوالی برگ مطال نورستان میان قوای امنیتی و مخالفان مسلح حکومت گزارش میداد. حالا میپردازیم به مسئله جرگه مشورتی صلح در کشور. تلاش ها برای برگزاری جرگه مشورتی صلح همچنان ادامه دارد، جرگه ای که حداقل تا حال دوبار به تأخیر افتاده است. قرار است در این جرگه نمایندگان اقشار مختلف افغانستان به شمول نمایندگان شورای ملی، شوراهای ولایتی و نماینده های احزاب سیاسی نظریات و پیشنهاداتشان را در رابطه با روند صلح و مصالحه با مخالفان دولت ارائه کنند. بیشتر در این مورد از فوزیه احسان، خبرنگار رادیو آزادی در کابل میشنویم.
با اینکه جرگه مشورتی صلح افغانستان برای دومین بار به تعویق افتاده است، سخنگوی رئیس جمهور کرزی میگوید تمام تلاش های حامد کرزی در یک هفته آینده روی برگزاری جرگه مشورتی صلح تمرکز خواهد داشت. وحید عمر که به روز سه‌شنبه در یک کنفرانس مطبوعاتی سخن میزد در این مورد گفت:
رئیس جمهور افغانستان پروسه آمادگی به جرگه را شخصا تعقیب میکنند و به مقامات کمیسیون آمادگی برای جرگه مشورتی صلح هدایت دادند تا تلاش شود که این جرگه جرگه باشه که نمایندگی از تمام اقشار و اصناف و اکناف مردم افغانستان بکنه. رئیس جمهور افغانستان اطمینان به مردم افغانستان میده که این جرگه جرگه نماینده از مردم افغانستان خواهد بود و پروسه صلح به اساس خواست مردم افغانستان و به شیوهی که مردم افغانستان میخواین که دایر شود به مشکل دایر خواهد شد.
قرار است جرگه صلح به تاریخ 12 جوزا برگزار گردد. مقامات حکومت افغانستان میگویند که 16 نفر به شمول اعضای شورای ملی، نمایندگان شوراهای ولایتی، نمایندگان اقوام و احزاب سیاسی از سراسر افغانستان در این جرگه شرکت خواهند کرد.
گزارش بوده از فوزیه احسان. قرار بود این جرگه در 8 جوزا یعنی 4 روز دیگر برگزار می شود، اما زمان برگزاریان به تأخیر افتاد. چرا؟ از خبرنگار رادیو آزادی برشنا نظری در کابل پرسیدم.
دلایل متعدد در عقب تأخیر بار دوم جرگه مطرح شده، از جمله مسئله تدابیر برای رسیدن به موقع نماینده های مردم از ولایات و به خصوص مناطق دورافتاده کشور. یکی از مسائل دیگه موضوع روشن ساختن اذهان اشتراک کننده های جرگه است که اونا با شیوه کار جرگه و همچنان مسائلی که در جرگه مورد بحث قرار میگیره کاملا آشنا باشن. مسئله کشیدگی ولوسی جرگه و حکومت روی مسئله معرفی وزرای کابینه هم یکی از مسائل شده میتونه، بخاطر که نماینده های مردم که تعدادشان بیشتر از 230 تن میرسه همه باید در جرگه اشتراک بکنن، اما حال گپ تحریم را اونا بلند کردن. مشکلات امنیتی هم از دیگه مسائلی است که میتونه تاثیر در روند برگزاری جرگه به جا بگذاره و نباید این مسائل هم نادیده گرفته شود در پهلوی ازی که مقامات دلایل را ارائه میکنن.
اما طور که خودت اشاره کردی برشنا، ولسی جرگه افغانستان امروز برای 4 روز به رسم اعتراض در سکوت به سر میبره. ادامه سکوت ولسی جرگه برگزاری جرگه مشورتی صلح را با چه سرنوشت روبرو خواهد ساخت؟
خب از سکوت ولسی جرگه افغانستان گزارش‌های متعدد هم منتشر شده و دلایل هم همون مسئله عدم معرفی وزرای باقی مانده است که تاکنون رأی نگرفتند. یکی دو موضوع دیگه مثل خطوط اساسی سیاست حکومت که به شورا نرسیده و موضوع ریاست کمیته حالات اضطراری هم در میان مطرح شده که به نظر می‌رسد مسائل بسیار فرعی باشند، اما تأثیرات این سکوت بیشتر می‌تونه در داخل فعالیت‌های خود شورا متمرکز باشه. تأثیر زیاد به نظر من در وضعیت عمومی کشور هم نداره و در بالای جرگه هم، اما مسائل را که همین اکنون نماینده های مردم روی دست دارن چیزهای همگیر نیست که بتونه به اصطلاح یک بخشی از جامعه افغانی را فلج بسازه. یعنی معنای گپی است که تأثیر سکوت ولسی جرگه زیاد به اندازه تأثیراتی که جرگه میتونه بالای کشور داشته باشه نیست.
صحبت بود با ابرشنا نظری خبرنگار رادیو آزادی در کابل. حالا بیاین در گزارش از ستار فروغ در مورد عکس العمل مخالفان سیاسی حکومت در مورد برگزاری جرگه مشورتی صلح در کشور بشنویم.
در آستانه برگزاری جرگه مشورتی صلح در کابل یک گروه سیاسی مخالف دولت افغانستان میگوید بنابر برخی دلایل در این جرگه نمیخواهد حضور داشته باشد. سید آقا فاضل سانچرکی سخنگوی ائتلاف ملی تغییر امید بر رهبری دکتر عبدالله، یکی از نامزدان دوره دوم انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته، گفت جرگه مشورتی صلح جایگاه حقوقی نداشته و بیشتر اعضای آن از سوی حکومت برگزیده شدند. آقای سانچراکی که بروز سه‌شنبه در یک نشسته خبری در کابل صحبت میکرد همچنان گفت یکی از دلایل عدم شرکت این جریان سیاسی در جرگه مشورتی صلح دعوت نشدن آن در جرگه است.
بیشتر اعضای جرگه توسط مسئولان حکومتی گلچین و گزینی شدند، آجندای مشخصی نداره. ائتلاف ملی تغییر امید که بیش از 32% آرای مردم افغانستان به دست آورد و یک نقش بارز داره در این زمینه، فیصله های جرگه از نظر ما اعتبار نداره و ما در این جرگه اشتراک نخواهد کردیم. یکی از اشکالاتی که ما داریم، این جرگه جرگه ملی نیست، جایگاه حقوقیش محل سوال است. از طرف دیگه از ما دعوت نشد، از هیچ یک از احزاب سیاسی و ائتلاف‌های کلان سیاسی در این جرگه دعوت نشد.
وی با آنکه گفت فیصله‌های جرگه مشورتی صلح مورد اعتبار این ائتلاف نخواهد بود، اما ابراز امیدواری کرد که شرکت کنندگان جرگه در صحبت و تصامیمشان مسائل ملی و مشکلات پیچیده افغانستان را مد نظر گیرند. در همین حال وحید عمر سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان در عکس العمل با اظهارات ائتلاف ملی تغییر و امید گفت در جرگه مشورتی صلح از جریان‌های سیاسی به شمول رهبران سیاسی دعوت شده تا در این جرگه شرکت بکنند.
تمام تلاش به خاطر ازی که ای جرگه نمایندگی مردم افغانستان با خود داشته باشه، ای تلاش ها صورت گرفته. من فکر میکنم که اشخاص مؤثر در جریان سیاسی افغانستان به شمول رهبرا و اینا دعوت شدن. از دکتر سیب عبدالله هم به عنوان یک شخصیت سیاسی دعوت اطمان شده، و یا اگر از کدام ائتلاف کدام فرد دعوت نشده، یو قدر موضوع بسیار مهم هم نیست.
قرار است جرگه مشورتی صلح در 12 ماه جوزا در کابل به اشتراک 1600 تن برگزار شود. 20% شرکت کننده های این جرگه را زنان تشکیل خواهد داد. هرچند ائتلاف ملی تغییر و امید به رهبری دکتر عبدالله جرگه مشورتی صلح را بی نتیجه و بی مفهوم می خوند، اما حکومت افغانستان ابراز امیدواری کرده است که با راه‌اندازی این جرگه راه حل‌های مؤثر و مناسب برای برقراری صلح و ثبات در کشور و مذاکره با مخالفین مسلح دریافت گردد.
مجله خبری رادیو آزادی.
از همراهیتان تا این لحظه تشکر. خوشحالیم که در ادامه مجله خبری ما را همراهی میکنین. www.azadiradio.org آدرس اینترنت ماست. از اینجا میتوانین تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان را بخوانین، بشنوین و ببینین. افغانستان کشور خوانده شده که میزان مرگ و میر مادران و اطفال در آن خیلی بالاست. حالا وزارت صحت عامه همراه اداره احصایه مرکزی سروی را آغاز کرده تا سطح مرگ و میر را با در نظر داشت سن، جنس و وضعیت اقتصادی تعیین بکند. البته این سروی علمی به کمک اداره انکشاف بین المللی امریکا، سازمان ملل متحد و برخی دیگر از مؤسسه های تمویل کننده انجام می شود. جزئیات بیشتر از فیض الله قرداش.
سریا دلیل سرپرست وزارت صحت عامه و عبدالرحمن غفوری رئیس احصایه مرکزی افغانستان بر روز سه‌شنبه در یک نشست خبری مشترک آغاز این سروی را اعلان نمودند. خانم سریا دلیل در مورد شیوه عملی سازی سروی و اجرای آن در این نشست چنین گفت:
این سروی در تمام ولایات کشور برای انداخته میشه و در مجموع در حدود 24,000 خانواده در جمع‌آوری آمار و ارقام در سروی شامل هستند. انتخاب این خانواده ها به صورت علمی با در نظر داشت شیوه های تحقیقاتی صورت میگیره.
با گفته خانم دلیل در حال حاضر جمع‌آوری ارقام عملا در ولایات کاپیسا، بغلان، ننگرهار، سرپل، هرات، قندوز، تخار، جوزجان، بادغیس و دایکندی آغاز شده است. مصارف این سروی که به زونهای مرکزی، شمالی و جنوبی تقسیم شده با پرداخت 4,200,000 دلار می شود که از سوی اداره انکشافی ایالات متحده، یونیسف و سایر دونرها پرداخته می شود. با باور مقامات احصایی مرکزی، عدم امنیت به کارمندانی که به خاطر سروی به مناطق دوردست و ناامن می روند مشکل آفرین است. اما تبلیغات قبلی به شناسایی آنها نسبت به سایر افراد کمک خواهد کرد. آقای غفوری همچنان افزود:
اگرچه در افغانستان کمی که مشکل است به خاطر از اینکه از نظر ضربه پذیری اگر لباس مختلف باشه یک کمکی ضربه پذیری زیاد میشه، مخصوصا در سروی ها، ولی در غیر از او کارتی داره، با او کارت خود میره، خود معرفی میکنه که ما از فلان جای اومدیم، مثلا وزارت صحت عامه، من روان کردم، من سروی میکنم، سروی مدعی رابطه است، برازو یک توضیح میکنه تا او بلد شوه که موضوع از چه قرار است.
مقامات وزارت صحت عامه و اداره مرکزی از تمام جناها تقاضا نمودند که به این سروی احترام نمایند تا بدون هر گونه جانبداری و تبعیض در تمام مناطق افغانستان انجام شود. فیض الله قرداش، رادیو آزادی، کابل.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید.
رادیو آزادی.
حالا گزارش میشنویم در مورد سرنوشت نامعلوم زندانیان افغان در ایران و نگرانی خانواده های آنان. اقارب زندان نیهای افغان در ایران در پهلوی نگرانی از بی‌سرنوشتی این زندانی ها از این در حراسند که شاید از برخی از شهرهای ایران اخراج شوند. حکومت افغانستان تا حالا در این مورد چه کرده است؟ سید احسان از ایران گزارش می‌دهد.
بعضی از خانواده های مهاجر نگران بی‌سرنوشتی زندانیان خود در مبسخانه های ایران هستند و در تماس های مکرر از دولت افغانستان میخواهند که به این نگرانی ها پایان دهد.
خواهش میکنم که این مشکل های افغانی را همه را حل کنند. خدا یکت بلا تقصیر داریم، سبر بدبختی داریم. به خاطر تنها زندانی خواهیم داشتیم، یکت سختگیریه. اگر زندان ما آزاد شد اینجا یک روزم دیگه نمیتونه زندگی کنی. ما خود ما رفتن جانم شد زندانی ما یه عزد. اصلا خرد نداریم. باشد بچه نمیتونه بچه هم به خود در ایتیز گرما مریض همه. ما از خواهش میکنم که اینمه وقت این تکلیف زندانی ما زودتر روشن کنر.
اما دسته از زندانیان افغان در محبسخانه های ایران نیز نگران خانواده هایشان هستند که اینها از بعضی مناطق و یا شهرهایی که ممنوعه برای سکونت افغان های مهاجر در نظر گرفته شده از ایران اخراج شوند.
بچه ما در زندان است. مثلا من خودم زندان هستم. این بچه ما را که بیرون کنه بدون سرپرست اینا کجا بره نخه؟ رئیس جمهور کرزه به ایران که تماس بگیره، مثلا زندانی که مثلا تو زندان است، مثلا خانوادهش بیرون نکنه. خانواده ما همه تو گرفت و گیر است، نمیتونه از خانه بره بیرون. با بدبختی میرنن میگیرن. بگیر است میگیره.
من خود تو فکر خود اصلا نیست. اگه ما حالا جرم خواسته یا نخواسته مرتکب شده اومده حالا زندان. ما به خدا بیشتر رنج از بچه آخر میکشو. یک پسر مال 10 سال داره. اصلا هیچ بلد نیست.
من اصلا همین شخصم خودم. سرپرست خانوادم هیچ کاری خانواده من به من نمیتونه بکنن. هر کاری بود بیرون من میکردم. برادر 14 ساله من داشتم، روز میخواستم گرفتم مرزش کنن، خانواده من پیشش گریه کرده اینا رو ویل کردن. ما دوربر 45 تا آدمی هستیم.
دولت افغانستان هم تا کنون به گفتگوهای دیپلماتیک اکتفا نموده و کدام اقدام عملی در زمینه ننموده است. از سوی دیگر ایران چند قبل آمادگی خود را در تحویل دهی زندانیان مرتبط به مواد مخدر افغانی از این کشور به افغانستان اعلان نموده و گفته است که در صورتی که جانب افغانستان آمادگی داشته باشد، ایران مصمم به استرداد این دست از زندانیان به افغانستان می باشد. سید احسان، رادیو آزادی، ایران.
حالا سر میزنیم به شرق میانه، جایی که جنرال عمر سلیمان مدیر استخبارات و نماینده خاص رئیس جمهور مصر امروز با بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل دیدن میکند. گفته میشود در این دیدار مقامات دو کشور روی تحولات سیاسی، برنامه هسته‌ای ایران و مسائل بین‌المللی مشترک بحث میکنند. شرح بیشتر این موضوع از عبدالرؤوف هروی، خبرنگار رادیو آزادی در قاهره.
دیدار مقام بلند رتبه مصری از اسرائیل در حال می آید که گزارش ها به نشر رسیده که اسرائیل جهت برای انداختن جنگ بر ضد سوریه، ایران، حزب الله و سازمان حماس آمادگی می گیرد. روزنامه المصری الیوم به نقل قول از روزنامه هاارتس اسرائیلی نوشته است که صدر اعظم اسرائیل از رسیدن راکت های M600 به حزب الله نگران است که احتمال می رود حزب الله لبنانی پایگاه های نظامی اسرائیل را هدف قرار بدهد. و این روزنامه می نویسد که مانورهای اخیر نیز برای همین منظور در اسرائیل اجرا شده است. علاوه بر آن، بنابر نوشته روزنامه هاآرتس در شماره هفتگیش، شاید جنگ بین اسرائیل و ایران به طور ناگهانی درگیرد، چه در نتیجه ناکامی فشارهای جامعه بین المللی برای دست کشیدن ایران از برنامه اتمیش باشد، یا به علت کامیابی حزب الله به انتقام از کشته شدن عماد مغنیه، یکی از قمندانهای ارشد حزب الله که در دمشق ترور شد و حزب الله اسرائیل را به ترور وی متهم کرد. این روزنامه می نویسد که اسرائیل تلاش می کند که به ایران اجازه ندهد به اسلحه اتمی دست یابد. عبدالرؤوف هروی، رادیو آزادی، قاهره.
با همین گزارش برنامه های امروز رادیو آزادی به پایان میرسه. ما فردا ساعت 7 صبح باز هم با تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان منتظرتان هستیم. حالا روی همین امواج برنامه های رادیو آشنا را بشنوید. خدا حافظ و ناصرتان.